نظر شماست.
په افغانستان کې سهار شپږ بجې شوې د ازادي راډیو خبرونې اورېدې. د خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډ خبري برخه لرو. پیل د دې سات په خبرونو کوو. د افغانستان سیمه ییزو رسنیو د کابل د طبي علومو د پوهنتون د استاد ډاکټر عبدالغفار همدرد وژل کېدو خبر ورکړی دی. پژواک خبری آژانس په کابل کې د طالبانو د امنیې قمندانۍ د ویان خالد زدران په حواله ویلي چې پیښه پرون مازدیګر د کابل ښار په اتمه حوزه کې شوې ده. د راپور له مخې دغه ډاکټر د خپلې معاینه خانې مخ ته د نامعلومو کسانو په ډزو وژل شوی دی. تر اوسه د پیښې انګیزه معلومه نه ده. خو پژواک د خالد زدران په حواله ویلي هغه مشکوک کس نیول شوی چې د ډاکټر همدرد کورنۍ پرې د قتل ادعا لري. په کابل کې تر دې وړاندې هم ډاکټران د ترور او تښتونې او نورو جنایي جرمونو قرباني شوي دي. د العربیه هوایی شرکت پرون چهارشنبه اعلان وکړ چې د راتلونکي جنوري میاشتې په لسمه به کابل ته الوتنې بیا پیل کړي. په شارجه کې د ایالاتو متحده عربي اماراتو دې شرکت په یو اعلامیه کې وویل چې کابل ته به په ورځ کې یوه الوتنه ترسره کوي او هغه به مستقیمه الوتنه وي. العربیه هوایی شرکت کابل ته ډیر ژر د الوتنو د پیلېدو خبر داسې مهال ورکوي چې تیره میاشت فلای دوبۍ کابل ته الوتنې له سره پیل کړې. العربیه هم لکه د نورو هوایي شرکتونو په څیر پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته کابل ته خپلې الوتنې ځنډولې دي. د افغانستان او متحده عربي اماراتو د کرکټ ملي لوبډلې سبا جمعه د دریو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د دوی لومړنۍ لوبه د افغانستان په وخت سبا ماسپښین درې نیمې بجې د شارجې ښار په سټډیوم کې ترسره کیږي. د کرکټ بورډ د مهالویش له مخې د افغانستان او اماراتو لوبډلې د دغې لوبلړۍ دوهمه لوبه د دسمبر په یو دېرشمه او درېیمه هغه د جنوري په دویمه نیټه ترسره کوي. د افغانستان د کرکټ لوبډلې له متحده عربي اماراتو سره دوه غیر رسمي لوبې هم درلودې چې دواړه هغه افغان لوبډلې وګټلې. د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې خپل یا یوه متحده ډله به د دوی د لوړ پوړي قومندان رضا موسوی د وژنې غچ واخلي. د غیرانی جنرال د تیر دوشنبه په ورځ د سوریه پلازمېنې دمشق ته نږدې د اسرائیل د مزایلو په برید کې وژل شو. د اسرائیل پوځ ویلي د بهرنیو رسنیو د راپورونو په اړه تبصره نه کوي. د فرانس پرس خبري آژانس راپور له مخې د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو ویان رمضان شریف د غچ اخیستنې د چمتووالي خبرداری ورکړی دی. د اسرائیل پوځ په وروستیو کلونو کې په سوریه کې د ایران اړوند اهدافو سلګونه بریدونه ترسره کړي دي. د اردن پاچا عبدالله او د مصر ولسمشر عبدالفتاح السیسی ویلي له غزیا او لویدیځ غاړې د فلسطینیانو د وتلو په هدف د اسرائیل هر ډول اقدام ردوي. د دولتي رسنیو د راپورونو له مخې دغو مشرانو دغه څرګندونې پرون چهارشنبه په قاهره کې تر یوې سرمشریزې غونډې وروسته کړې دي. دواړو مشرانو ویلي نړیواله ټولنه باید پر اسرائیل فشار راوړي چې د سملاستي اوربند هوکړه وکړي او اجازه ورکړي چې غزې ته کافي مرستې ورسیږي. د اسرائیل او حماس څخه دریځې ډلې ترمنځ چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني هغه وخت جګړه پیل شوه چې حماس د اکتوبر په اوومه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او 240 نورې یرغمل کړل. د غزې د عامه روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې تر اوسه د اسرائیل په بریدونو کې له 1000 څخه ډیر کسان وژل شوي دي. روسیا او هند پرمختللو پوځي تجهیزاتو د ګډ تولید طرحو په خبرو کې د پرمختګ خبره کړې ده. دا خبره د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاورو پرون چهارشنبه له خپل هندي سیال سوبرامانیام جی شنکر سره تر لیدو کتو وروسته کړې ده. د رویټرز خبری آژانس راپور له مخې لاورو په یو خبری غونډه کې وویل چې دغه همکاري د دواړو هیوادونو په ګټه ده او د یوریشیا د لوی وچې له امنیت سره مرسته کوي. جی شنکر ویلي هغه او روسي سیال د دوه اړخیزه سوداګري او پانګونې د اوکراین پر شخړو او د غزې پر وضعیت هم بحث کړی دی. لکه چې له 2022 کال رئیس روسیه پر اوکراین د یرغل له کبله د لویدیځ بندیزونو سره مخامخ د هند روسیې یو عمده اقتصادي ملګری پاتې شوی دی. خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي له پاکستانه زرګونه افغان کډوال تش لاس افغانستان ته ستنول کیږي. د خړو نړیوال پروګرام ویل افغان کډوال مجبور کړی شوی چې د کور ټول وسایل شاته پرېږدي او له دې هېواد خالي لاسوځي. له پاکستانه د ستنول کېدونکو افغانانو پر وضعیت اندېښنه داسې مهال ښودل کېږي چې د طالبانو د حکومت یو لوړ پوړي چارواکي یو ځل بیا له کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په چوکاټ کې د ښه چلند غوښتنه کړې ده.
له پاکستانه د اخراجېدونکو افغان کډوالو وضعیت او نامعلوم برخلیک ته ورځ تر بلې اندېښنې په زیاتېدو دي. د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی وایي دغو اخراجېدونکو کسانو کې زرګونه هغه تش په لاس هېواد ته ستانه کړی شوي دي. دغه سازمان د چهارشمې په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په دې اړه د هغه افغان ویډیویي خبرې خپرې کړي چې پاکستان کې د کډوالۍ له څوارلس کاله تیرولو وروسته اخراج شوی دی. د دغه راستنه کړل شوي کس نوم نه دی یاد شوی، خو په وینا یې توانېدلی چې یوازې دوی کمپلۍ له پاکستانه راوړي او اوس حیران دی چې څه وکړي.
پاکستان هم چیان والا کار ویډی دی، یہ کمبل ہم یو دو کمبل ہم روڑی ویڈی چیم دی ویڈی می نہ ہوے دارا کو رکھ دائے چمی بھی اچھا ہو کی ہاں انا دار مز دی راستہ نہ بل سا اس تاریخ سا چ می دان کرو کی.
پاکستان لتیرو نشدی دو میشت رہی سے لہغه ہوا دت سبان دی ولس لاک بیا اسناد افغان کڈوالو د اجباری استلو لڑائی پیل کڑے دا. په دې مده کې د ملګرو ملتونو او د ژغورنې نړیوالې کمیټې په وینا نږدې نیم میلیون افغانان افغانستان ته اخراج کړی شوي دي. په پاکستان کې میشت یو کډوال چې خپل نوم نه دی ښوولی ازادي راډیو ته ویلي د طالبانو حکومت دی د کډوالو د جایدادونو په اړه د پاکستان له حکومت سره خبرې وکړي.
روس موږ ډېر ډېر مصرفونه دلته کړي دي، نو موږ نشو کولای چې داسې یو دم د پاکستان څخه ووځو. ځکه موږ ووځو موږ به شیان په نیمه نیمه بیه خرڅوو او بیا به د پاکستان څخه ځو. چې پر دې خبرې سی وای تر څو چې موږ دا ټیم راکول سوی وای نو بیا به موږ تللی وای. اوس موږ د یو نامعلومه برخلیک سره مخامخ یو. زیات خلک قانوني اسناد هم لري، دوی دا رقم وځي چې خپل شان په نیمه بیه خرڅوي، د شلو لکو روپو شی په لس لکه خرڅوي، په پنځه لکه خرڅوي.
پاکستان داسې مهال د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ پیل کړې چې په افغانستان کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ شول سوی او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې شاوخوا 9 میلیونه افغانان دا مهال بشري مرستو ته اړتیا لري. بیلابیلو بشري ادارو او سازمانونو د پاکستان له حکومت غوښتي چې په اوس وخت کې د کډوالو د اجباري ستنولو له پریکړې لاس په سر سي، خو پاکستان دغو غوښتنو ته پام نه دی کړی. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی پرون چهارشنبه کابل کې یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې هیوادونه دي له افغان کډوالو سره د نړیوالو نورمونو په رڼا کې چلند وکړي.
موږ داسې وایو چې د دنیا نورمونه چې کوم دي یا کوم اصول چې دنیا جوړ کړی دی مورواج، افغانستان مهاجرین چې اوس په کوم مصیبت او تکلیف کې مبتلا او لوېدلې دي، دلته په سره ژمی باندې د رستنول او د موږ ته پیوه میاشت کې راځوبوي، دلته بیا ځای په ځای کوي.
د ملګرو ملتونو د کډوالۍ عالي کمشنری وایي چې دا مهال شاوخوا 8 میلیونه افغانان د کډوالۍ او په کور دننه د بې ځای کېدنې شپې ورځې تیروي. د خوړو نړیوال پروګرام په ګډون بیلابیل بشري بنسټونه او د طالبانو حکومت له پاکستانه اخراجېدونکو کډوالو ته مرستې رسوي، خو د کډوالو اړتیا زیاته ده او سوي مرستې ورته بسنه نه کوي.
د مخام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته.
په نورستان ولایت کې چارواکي د 850 پروژو د بشپړېدو خبر ورکوي. د دوی په وینا په دغو پروژو کې کلیوالي سړکونه، ویالې، سربندونه او د پاکو اوبو رسولو شبکې شامل دي چې په ټولو څه باندې 104 میلیون افغانۍ لګښت راغلی دی. دغه پروژې په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې بشپړې شوې دي.
په نورستان کې د کلیو بیا رغونې او پراختیا ریاست مسؤلین وایي په مرکز پارون او واما ولسوالۍ کې د یونپ سیا د ملګرو ملتونو د پروژې خدماتو دفتر په مالی همکارۍ 850 پروژې بشپړې کړې او په کې شاوخوا 6000 کسانو ته د کار زمينه برابره کړې وه. د یادې ادارې مشر مولوي احسان الله احمد د دغو پروژو د ځانګړتیاو او پرې د شوي لګښت په اړه ازادي راډیو ته وویل.
د نورستان مرکز پارون او ما ولسوالۍ کې 850 پروژې ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. په دې پروژو باندې ټوټال 104 میلیونه 8 لکه 40 هزار افغانۍ لګخ راغلی چې د کلیو د بیا رغونې او پراختیا ریاست په تخنیکی همکاري د یونف سومالی لګخ د کار موسسې له لوري تطبیق شوی. په دې پروژو کې 9 سړکونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 46 د کانالونو د جوړولو یا ترمیم پروژې، 2 د اوبو رسولو پروژې او 1 د استنادي دیوال جوړولو پروژه شامل ده.
د ښاغلي احمد په وینا چې په دغو پروژو کې د هغو بېوزلو او غریبو کورنۍ ولستوي هم شوی چې کومو د کار او مزدوري کولو څوک نه درلودل.
چې په دې پروژو کې 6500 ځایي کلیوالو ته کاري ورځې رامنځته شوې او تر څنګ یې 500 بېوزله کورنیو ته 1,109,000 افغانۍ په ارزښت خوراکي بستې ویشل شوې.
که څه هم د پارون اوسېدونکي پر بشپړو شوو پروژو خوشحاله دي، خو غوښتنه یې دا ده چې باید د خلکو ستونزو او بیروزګارۍ ته په کتو دې ته ورته نورو پروژو باندې هم کار پیل شي. د یادولو وړ ده چې 4 وړاندې د یونپس په مالی همکارۍ د نورستان په برګمټال ولسوالۍ کې د 1,000,000 افغانیو په لګښت د آبادۍ او بیا رغونې د 40 پروژو چارې هم پای ته رسېدلې وې، خو لا هم د یاد ولایت زیاتې درې او کلي د ژوند له لومړنۍ اسانتیاوو بې برخې دي.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمې او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شئ.
ازادۍ راډیو
د روغتیا نړیوال سازمان WHO ویلي چې په غزې ترنګ کې د خلکو بې ځایه کېدنې ته ژوره اندېښنه لري. دې سازمان پرون چهارشنبه وویل چې کارکوونکو یې له خان یونس څخه 10,000 کسان د تېښتې په حالت کې لیدلی دي. دا هغه سیمه ده چې اسرائیل پرې درنې بمباري کړې دي. تفصیل په دې رپورټ کې.
د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې له غزې څخه په ګڼ شمېر کې د خلکو تېښته د عفونی ناروغیو د زیاتوالي د خطر لامل کېږي او د بشري مرستو بهیر ستونزمنوي. دغه سازمان د چهارشنبه په ورځ ویل کارکوونکو یې په غزه کې د خان یونس له سیمې د 10,000 کسانو د تېښتې حالت لیدلی دی. دا هغه سیمه ده چې په دې وروستیو کې اسرائیل پرې درنې حملې کړې دي. د روغتیا نړیوال سازمان په وینا خلک له دغه سیمې پلي او دغه راز پر خرو او موټرو کې د تېښتې په حال کې دي. په لویدیځه غاړه او غزه کې د روغتیا نړیوال سازمان استازي ریک پیپر کورن د چهارشنبه په ورځ پر خپله ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر ولیکل چې د کورنیو بې ځایه شوو کسانو نوې څپې ته ژوره اندېښنه لري. د نوموړي په خبره دغه وضعیت د دې لامل شوی چې د غزې په جنوب کې په روغتیایي مرکزونو د خلکو فشار زیات شي. په همدې حال کې د اسرائیل پوځ د چهارشنبه په ورځ د غزې په جګړه کې د خپلو دریو نورو سرتیرو د وژلو خبر ورکړی دی. د رویټرز خبري اژانس په وینا د غزې په جګړه کې د اسرائیل د وژل شوو سرتیرو شمیر 168 ته ورسید. بلور ته د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دی ویلي چې په یوه شپه او ورځ کې اسرائیلي پوځیانو 195 فلسطینیان وژلي او څه باندې 300 نورې ټپیان کړي دي. حماس سخت دریځه ډله د امریکا او اروپایي ټولنې لخوا د یو ترهګري سازمان په توګه پیژندل کیږي. حماس د 13 اکتوبر میاشتې په 1 پر اسرائیلو په برید سره شاوخوا 1200 کسان وژل او 240 نورې برمته کړل. تر دغه پیښې وروسته اسرائیلو پر غزې تړانګه بریدونه پیل کړل او دغه سیمه یې کلا بنده کړه. د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر واک لاندې دی ویلي چې د اسرائیل په بریدونو کې د وژل شوو فلسطینیانو شمیر له 120,000 اوښتی دی او په وینا یې څه باندې 55,000 نور ټپیان شوي هم دي. اسرائیل حماس تورنوي چې د ملکیانو په منځ کې پوځي فعالیتونه کوي او د هغوی ژوند په خطر کې اچوي، خو حماس بیا دغه ادعا ردوي. د اسرائیل پوځ وایي تر کومه حده چې واس کېږي په غزه کې د ملکیانو د خوندیتوب هڅې کوي. پر اسرائیل بیا د ملکیانو د وژنې په خاطر نیوکې او فشارونه زیات شوي او ان نږدې متحد امریکا هم ویلي چې دوی دې په غزه کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې مخنیوي ته ډېر کار وکړي.
آزادي رادیویي مجله. د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکو پریخ پروانه کی د یلدا شپې دود سده
چای او وچه میوه دا شین راخلو او په خپل منځو کې بندار کوو ټپی وایو سندرې
په دې اړه به شعر هم واوري.
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هره شیبه فال ګورم.
د شیر نقد هم درو
چا چې شیر واورید او زړه تلار پیدا کړو دی کې د خپل ژوند یو څاک ومن چې بس تاخه خبره ده بس هغه ښه شیر دی مات
یو افغان شاوخوا څوار لسر عکسونه راغون کړی
دا څنګه چې چا یې تصور نسوي کولای چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه او اوس څنګه دی
په غزنی کې مو د نجونو او میرمنو لوی غوښتنې خبرو
د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي دوی باید همداسې دوامداره واوسي
که تر اخره راسره مله وي نور مطالب به هم واوري یلدا شپه د مني د وروستۍ ورځې له انجام او د ژمي د لومړۍ شپې له آغاز سره پیلې شي یلدا سریانی کلمه ده د سې شیدلو معنا ورکوي د چینو تاریخي منابعو له مخې د زردشتیانو له زمانې راهیسې دا جشن دود دی د څلورمې هجري پیړۍ عالم ابو ریحان البیرونی د الباقیه په نوم اثر کې د یلدا په اړه لیکي چې دا د ستر میلاد ورځ ده او هدف یې د ژمي پاڅون دی البیرونی دا خبر هم کړې ده چې په دې ورځ رڼا زیاته خپرې شي د انسانانو وده پیلې شي او بلا د زوال په لور ترمي په لرغونو زمانو کې یو باور دا و چې یلدا د تیاري او رڼا جګړه ده لنډې ورځې د لږ کامیابۍ او اوږدې ورځې د ډېرې کامیابۍ نښې دي برعکس لنډې شپې د لږې بدۍ او اوږدې شپې د ډېرې بدۍ نښې دي نو په پخوانیو زمانو کې به د اوسني افغانستان ایران او د منځنۍ آسیا د ځینو هیوادونو په ګډون خلکو دا شپه جشن کاوه او د کال تر ټولو دا اوږده شپه به یې په میلو رڼا کوله تېره اونۍ دا شپه جنوب افغانستان د منځنۍ آسیا په یو شمېر هیوادو ازبکستان تاجکستان اذربایجان او ایران کې ولمانځله د دغو هیوادو اتباعو په نوره نړۍ کې هم دا ورځ هېره نه کړه په افغانستان کې د سرشنۍ یلدا په اړه عابد سپوږمۍ راپور لري
د یلدا شپه چې د هجري کال تر ټولو اوږده شپه ده پکې کورنۍ راټولېږي دوستانه غونډې جوړوي او د خوړو په میز باندې څراغونه رڼا کوي په پاکو لوښو کې اوبه دي د مختلفو خوړو او سره رنګو تازه میوو لکه انار او هندوانو په چمتو کولو سره شیرونه او سندرې وایي او دغه شپه په ویښه سهاره وي باید یادونه وشي چې څراغ د میز پر څنګ یا د میز پر سر د رڼا او پاکۍ د سمبول په توګه ایښودل کیږي یو شمېر افغانان وایي چې دوی اوس هم دغه شپه د وړو او لویو غونډو په جوړولو سره لمانځي د کابل ښار یوه اوسیدونکې ملاله کلیواله وایي چې پخوا به په افغانستان کې کلتوري پروګرامونه شعرونه او سندرې ویل کېدې او په کورنیو کې به یې د یلدا شپه په خوښۍ لمانځله
د مني وروستۍ شپه چې تر ټولو نورو شپو څخه اوږده شپه ده د یلدا شپه ورته ویل کېږي په دغه شپه باندې موږ خپله د خپلوانو کره ځو یا هغوی زموږ کره راځي نجونې او ښځې سره راټولېږو او چای او وچه میوه دا شیان راخلو او په خپلو منځو کې بانډار کوو کیسې کوو ټپې وایو سندرې نو دغه شپه په همدغه ډول باندې سبا کیږي
د افغانستان د بلخ ولایت اوسیدونکی بلال وایي چې د یلدا شپه یوه فرهنګي شپه ده چې باید له یوه نسل څخه بل ته ولېږدول شي خو د ده په وینا شته بندیزونه د ډېرو فرهنګي جشنونو د لمانځلو مخه نیولې ده هغه ازادي راډیو ته وویل
ځینې هغه خلک چې د لیوالتیا لري یا مثلا هغه په عموم کې موږ ورته وایو زړه یې ژوندی وي هغه خلک چې بیا هم لمانځي یا په کورونو کې لمانځي یا مثلا داسې عادي محفلونه جوړوي په لوړه کچه باندې اوس هغه محفلونه نشته چې د یلدا شپې دپاره پخوا نیول کېدل مثلا یا په تلویزیوني برنامه وي او نورې وي په هغو کچه باندې نشته دي اما په داسې په پردي شکل شاید کوم خلک ولمانځي اما د پخوا په کچه باندې کوم هغه نشته ورته چې خلک یا شعر ورته ولیکي یا مثلا یو فرهنګي پروګرام ورته را جوړ کړي
شب یلدا د قیامت شپه شوا خدایا تا تصویرونه مې قتل وژړېد ما
د یلدا او چلې شپه د لمر او روښنایي د زیږون نښه ده لیکوال محب الله ازغام د دې شپې د تاریخ په اړه وایي چې آریایانو دغه شپه د لمر او رڼا د پیدایښت په توګه لمانځله تر څو له دې وروسته به د خپلو فصلونو او ژوند لپاره له برکتونو ډک زمی تېروي
د خلکو له ټولنیز ژوند سره یې رابطه دا ده چې د خلکو ژوند په پخوا وختونو کې تر ډېره زیاته حده په کرنې او مالدارۍ پورې تړلی و داسې وخت کې چې دا د مني آخر دی ورځې لنډې دي څه شی نه زرغونېږي او خلکو حاصلونه راټول کړي وي تر بل کاله پورې باید انتظار وکړي چې بیا ځکه د کښت او کرکلې دپاره مساعده شي دغه اړخم اهمیت لري.
د یلدا شپه د شاعرانو په شعرونو کې هم یو پخوانی تاریخ لري. لیکوال شاعر او فرهنګي فعال علم ګل سحر وایي چې د چلې شپه د هیواد د کلتور مهمه برخه ده. خلک د شپه کې ټوله شپه ویښ وي، په ځانګړې توګه هغه کورونه چې علم او تحصیل پکې وي، کتابونه لولي او فعالونه ګوري.
خصوصا په یو کورنیو کې چې له کتاب سره سروکار لري، په دې ورځ باندې تر ډېره کښېني، نقلونه چې یعنی فولکلوریکې کیسې وایي سره یو بل تر ډېره وخته ناست دي، د رحمان بابا په دیوان باندې پالونه اچھی، البته پالونه په نورو برخو کې ما چې لکه په منګي کې چې ځینې پالونه اچھی یا نور رواجونه دي.
پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته په تیرو دوو کلونو کې د نورو محدودیتونو ترڅنګ د کلتوري جشنونو په لمانځلو کې هم بدلونونه راغلي او د یلدا او چلې په ګډون ډیری دا ډول جشنونه په رسمي ډول نه لمانځل کیږي. یلدا شپه یا چلا د 2022 کال د نومبر په 9 د ملګرو ملتونو په علمي او فرهنګي دفتر یونسکو کې د افغانستان او ایران د ګډ غیر ملموس کلتوري میراث په توګه ثبت شوه. د یونسکو په وینا د یلدا شپه د کلتوري هویت، طبیعت، ښځو ته د درناوي، میلمه پالنې، کلتوري تنوع او د سولې او متقابل دود په توګه لمانځل کیږي.
د یلدا شپه به خلکو د نورو په شعرونو رڼوله، خو دې شپې ته شاعرانو په خپل هم شعرونه ویلي دي. د یلدا کلمه په پښتو شعرونو کې په تشبیهي، استعاري او حتی سمبولیک ډول استعمال شوې ده. شاعر بارکوال میخیل د وطن ورغوي په نوم آزاد شعر کې د یلدا کلمه په مجازي شکل راخیستې ده. دا شعر سراور:
ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، د رڼا پاڼه چې په منځ کې د دیوان کښېږدم، هغه دیوان چې شمیر د پاڼو یې معلوم نه دی، د شاعر نوم یې وطن، مګر دیوان یې لیک په نثر د ورانیو دی، منظوم نه دی، ترین راووزی داسې شل بیتونه چې له هر تورې څڅیږي د ژوندون وینه، د سباون وینه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ته پکې هره شیبه فال ګورې، د خپل تقدیر منګي ته واچوې رڼې هیلې، زه دې په سترګو کې سهار ګورم، ته ترې راوکاږې وړې هیلې، په فال دې وخیژي څو داسې لغړن خوبونه چې تعبیر د ماضي مار چې چلی کړي دې اغزن خوبونه. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، موږ پکې هر شیبه فال ګورو، راته په منځ کې غوړولی دی ورغوی وطن، څوک پکې کرښې د تلپاتو پسرلیو ویني، څوک وایي وینمه په دار منی، چا ته د خاورې مور پړونی ښکاری باد وړی، چای له زړه څخه فریاد وړی. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا، زه پکې هر شیبه فال ګورم، کله د وخت په باغ کې وینم شنه میوه د بقا، کله یې لاس کې وچه پاڼه د زوال ګورم. ژوند یوه توره اوږده شپه ده یلدا.
بارکوال میخیل څخه مننه چې په خپل شخې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. له یوې خبرتیا وروسته د شعر نقد ته مخه کوو.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي راډیوي مجله کې واورئ.
لنډی کیسه شعرونه
په رادیوي مجله کې واوري.
ذبیح الله احساس هغه شاعر دی چې له نږدې درویشت کلونو راهیسې شاعري کوي. تر اوسه د دوی یولس کتابونه چاپ شوي دي چې دوه یې شعري ټولګې دي. یوه یې هغه نومېږي، بله یې زه او هغه. ښاغلی احساس یو له هغو کسانو څخه دی چې په تیرو دوو لسیزو کې یې د افغانستان په شمال کې ډېرې ادبي هڅې کړې دي. له دوی څخه به واورو چې ښه شعر یعنې څه.
مشاعره کې به ناست وم، چا به یو شعر وایه، یو بیت وایه، چک به مرتبه داد به مرتبر کوه. خو کله به یو داسې چل وشو چې یو نوی شاعر هغه به یو داسې غزل وایه، دې غزل کې به یو بیت داسې و، زه به په ناپامۍ کې زه به له ځایه پورته شوی وم، هغه ته به سټیج ته تللی وم، هغه به مې غېږ کې نیولی و، هغلته به مې داد ورکړی و، بیا به مې هغه بیت څو څو ځله تکراروه. زه فکر کوم دې بیت ما کې یو حرکت را دا یوه خبره وه چې زما غوښتل چې زه یې واورم، یوه خبره وه چې زما زړه ته یې لار پیدا کړه، یوه خبره وه چې ما کې دننه یو بدلون راوستی و چې هو بس دغسې خبره وي او دا یو هغه دی. زه وایم مثال ښه شعر د هنریت او د شعري د تعریفونو د ادبیاتو د کلماتو او د تشبیهګانو د ټولو اصولو د عرض سره زه په دې باور یم چې ښه شعر هماغه دی، بېلابېل لوستونکي لري، د حالت سره ډېر هغه لري چې یاره کوم دا چا واورېده او څه ډول یې واورېده. چا چې شعر واورېده لار پیدا کړو دی کې د ژوند د خپل ژوند یو څک وومن چې بس دغه خبره ده، بس هغه ښه شعر دی. ماته
احساس فکر نه کوي چې تاسو ښه شعر تر انفرادي ذوق پورې محدودوي. یو شعر ممکن ماته یو احساس را نه کړي، داسې احساس لکه څرنګه چې تاسو صدر کړی دی چې سټیج ته ورغلی یاستي او یو چاته مو داد ورکړی دی. یو بل ته ممکن هماغه شعر نیمه احساس ور په برخه کړی وي، نو هغه چاته چې نیمه احساس ور په برخه کړی دی هغه به وایي چې دا برابر شعر دی، ماته چې هیڅ احساس نه دی را کړی زه به وایم چې دا ښه شعر نه دی، او تاسو به وایي چې دا ښه شعر دی.
زه بیرته همدلته راځم، زه دغه ستاسو د لومړۍ کلمې نه دا خبره را اخلم چې زه وایم چې نشته یو متفق نظر. او د دې لامل بیرته زه په دې کې ګورم چې دا بیرته هغه د ذوقونو او د پوهې خبره هم ده، یوازې د ذوق نه. ذوقونه هغه وخت لوړېږي کله چې زموږ په همغه برخه کې هغه پوهه ورسره پورته وي. ممکن دغه شعر چې زه ورته دیک شوی ما ته داد را کړی زما د پوهې او د ذوق سره برابر وي. ستاسو پوهه او ذوق چې له ما پورته دی تاسو به نو یو بل شعر اورېدل غواړئ چې هغه په همغه کچه باندې برابر وي. یو اوس زه دا دواړه شعرونه موږ نشو کولای چې د دې که د شعر هغه اصلي دندې او وظیفې ته راشو چې دا باید په هغه هغه څنګه چې عام تعریف دی چې شاعري د خلکو په هغه څنګه وایي چې ترجمانی ده څنګه مانا هیر شو په دغه ډول مسایلو کې. هو دلته هغه معیارونه چې کوم دي مثال د خبرې هغه باید په نظر کې پکې ونیول شي. نور د ذوقونو خبره ده، زه فکر نه کوم چې که شعر ته مطلق تعریف واچو زما په نظر دا دی چې لکه دا یا تاسو چې د پښتنه کې داسې کوشش کوئ چې زه دې ضرور باید داسې یو تعریف وړاندې کړم، یو څه دې ووایم چې یو چوکاټ دې وړاندې شي چې دا شعر شو، بیا خو به زه وایم د شعر هغه اصلي کیفیت له منځه لاړ شي. هغه د شعر د ازادۍ هغه د تللو کوم حرکت چې دی دا به ټکنی شي.
نو ولې باید دا ومنو چې پلانی نسبت پلانی ته ښه شاعر دی؟ ولې مختلفو خلکو ته انتظار نشو چې مختلف خلک د هغه په باره کې څه وایي؟
بالکل دا خو اصل همدا دی. خو دا کوم چې ویل کېږي چې پلانی د پلانکي نه ښه شاعر دی، یعنې دا معنا چې دا تر یو ځایه پورې په ده باندې یو توافق شوی دی، یعنی په ده باندې په ټولي.
نو دلته وبخشئ، بیرته هغه د توافق خبرې ته رانغلی، مخکې متوافق تقریبا یو ډول رد کړی.
بالکل بالکل بالکل. خو زه د مطلقیت نه ډارېږم، مطلقیت نه زه ډارېږم چې دلته بیا هم ډېری خبره ده. خو ولې یو قید نشته چې موږ دې ووایو چې هو ټول دا خبره کوي چې پلانکی ښه شاعر دی. که موږ د ډېرو سترو شاعرانو په اړه هم خبره وکړو زه په دې باندې باوري یم چې کره کتونکي په هغو باندې خبره کولی شي، نو چې کله پرې خبره کولی شي بېرته مطلقیت له منځه لاړ.
مطلقیت خو طبیعي خبره ده چې په هنر کې مطلقیت اصلا له منځه تللی، لیکن بیا هم امریکایي شاعر رابرت فراست د یو تعریف کوي. دی وایي چې کله احساس او عاطفه خپل فکر پیدا کړي او فکر خپل کلمات پیدا کړي دا شعر شو.
او د د پیساب عالی شیر شو. په دې تعریف کې مختلف اړخونه راخستل شوي دي، تر څه بریده ورسره موافق یاست؟
یعنی که زه درته ووایم د شعر چې څومره تعریفونه موږ اورو، د دې تر څنګ څومره چې موږ اورو هغه ټول د یو ښه شعر تعریفونه دي. په بېلابېلو زاویو نه بیا هم همغه یوه خبره شوې ده. زه فکر نه کوم چې که هر عالم یا شعر پو د شعر په اړه باندې که هغه د هرې ژبې کس وي هغه د شعر تعریف کړی وي، نو د هغه په شعر کې د تعریف که به احساس، عاطفه، دا دوه کلمې به پکې ضرور وي، حتما به پکې وي.
احساس و عاطفه خو طبیعي خبره ده، لیکن ده په دې کې فکر هم ورځای کړی دی او په ځینو شعرونو کې د فکر خبره بیا نه کېږي ډېره.
زه بیخي په دې باور یم. بېرته تاسو اوس هغه ونه کوئ چې ګوره تاسو هم یوه لاره ځان ته ټاکلې ده چې په دې زه بیا بیخي په دې باور یم. دا زما هغه دی زه چې کوم حالت کې یم یا زه چې څه ډول شاعري کوم ما ته چې کوم خپل خودي او د زړه ضرورت ښکاري زه هم په شعر کې چې فکر نه وي نو هغه شعر به څه احساس عاطفه ولري.
احساس عاطفه خبره خو تاسو وکړه، د فکر خبره مو هم وکړه. په ورته وخت کې موسیقي پکې نقش لري، کلمات پکې نقش لري، نو بیا هم ورو ورو یوه متفق شي ته په دې ډول باندې نور ور مخته ځو.
بالکل، دا خو نږدې کېږو. دا خو بالکل هغه مسله ده لکه زمونږ په هغه ګېډی کمیس نه وي، زموږ د میرمنو، زموږ د ښځو، زموږ د کلتور یوه برخه چې ده. دې کې خو چې څومره پاولیک دی، دې ته چې څومره شرنګ ور اضافه کوي، دې کې چې څومره ګلان ځای کوي، دې کې چې څومره ښې بخۍ ورکوي، دا خو هماغومره چې ته تللی شي. هو دا ده چې دومره به یې نه ډېری چې هغه درانده شي. دا موږ هغه سره دا خو چې څومره موسیقیت مثال که موسیقیت موږ د شعر نه لرې کوو بیا خو دغه شعر نثر ته نږدې کېږي، نو بیا خو احساس او عاطفه او فکر خو موږ په نثر کې هم لېږدولی شو، نو بیا د شعر وجود ته ضرورت نه پیدا کېږي. دا خو ښکاره مسایل دي. دا خو هغه زه داسې فکر کوم چې دا خو هغه تخنیکي مسایل دي چې لکه موږ چې د شعر په قافیه باندې خبره وکړو یا په غزل کې په ردیف او قافیه وغږېږو، وزن باندې وغږېږو، چې دا خو هغه خو ضرور دي. هغه خو هېڅ هغه نه ده په کار.
دلته تاسو د توازن خبره وکړه او هغه د میرمنو د کمیس تشبیه مو وکړه. لرغوني زمانې ته که څوک مخه کې مثلا یونانیانو به په دې ټینګار کاوه سه یو توازن په کار دی. څرنګه توازن؟ له احساس سره اما هنگ توازن. یعنی که چرته په شعر کې یو فکر ځای شوی وي او دا فکر ډیره لویه خبره پکې نه وي، یعنی یو څراک وي، په دې وخت کې یو ډول توازن شعر ته پکار دی، او که چرته یو څه لویه خبره وي بل ډول توازن پکار دی، او دا توازن بیا له موسیقي سره هم باید همغږی وي، دا باید له کلماتو سره هم مناسب وي. نو بیرته بیا هم یو څه نور هم د تخنیک خواته مخته نه لاړو.
بالکل، دا زه یو زه خپل پښتو شاعری کې یو داسې مثال ورکوم. موږ اورو هره ورځ شعرونه اورو په غټو مشاعرو کې، له دغه ډول شعرونو سره ډېر موږ مخ کېږو چې په هغه کې فکر وي، هغه کې یو پیغام هم وي، هغه کې یو تاریخ هم وي، هغه کې یو حماسه وي، هغه کې احساسات هم وي، خو ولې هغه کې عاطفه نه وي، هغه کې رښتینولي نه وي، هغه کې مبالغه په هغه شکل شوي وي چې موږ ور باندې سوچ ته هغه کېږو چې یاره داسې خو نه ده په کار. هغه کې بالکل داسې یو حالت وي لکه یو څوک چې غوسه شي او جنګ وکړي. موږ چې ورته ډېری وایو چې شعر شعار وایي، او دې کې دغه شعار هغسې نه دی وینځل شوی د عاطفې د احساس په کلماتو کې، چې دا فکر داسې وړاندې شي چې ورسره هغه موسیقیت او د کلماتو وړل په داسې توګه وي چې خلک یې درسره ومني او خلک په دې لوري درسره حرکت وکړي. ځکه خو څوک خو هېڅ داسې جرګې خو په دې باندې نه کېږي چې په اړه دویمه خبر کې د موږ خلک جنګ ته راوبلو. مثال ولې زموږ داشت، نو دغه هماغه توپیر دی که نه؟ دا هماغه توپیر دی چې کله موږ زمان، مکان او هغه امکانات په نظر کې نه نیسو چې موږ خلکو ته څه وایو، په کوم شکل یې وایو. هو ممکن د مثال په ډول که چېرته د میوند د ملالې ټپه موږ را اخلو او هغې کې موږ حالت په دغه ډول را اخلو، هغې خلک په همدې هغه ته رابللي دي. هلته د عاطفې رنګ په همغه شکل دی چې ته خلک راوباله همغو احساساتو ته، او له دې نه باید ګټه واخیستل شي. ځکه ما د زمان او مکان خبره وکړه چې هلته رښتینولي هماغه ده، خو ولې او تل په شعر کې رښتینولي په هغه شکل باندې نه وي، او دې ته باید هغه ښه شاعر او د ښه شعر تعریف ته بیرته همدلته راځو. همدغه ستاسو خبره زه بیرته تکراروم چې فکر ضرور دی، خو د داسې احساس او عاطفې سره او د داسې د کلماتو د اوډلو او د په دې کې د موسیقیت او د وزن او توازن پیدا کېدو سره چې یو څوک ستا خبره واوري د هغه زړه ته لار پیدا کړي او هغه پکې معقولیت وګوري چې هو دا صحیح خبره ده.
له ښاغلي احساس څخه په مننې اوس هم د مکتبوي په نوم د دوی یو آزاد شعر له دوی څخه اورو.
کمیس کې می پاولې مټومبا، مورې کمیس کې می پاولې مټومبا، غږې زما په زړه کې هیلې وژني. زه عادت شوې د مکتب ساده جامو کې یم، که د پاولیو له شوخۍ سره دې روغ دې کړمه، که د ژوند دغسې مستۍ سره دې روغ دې کړمه، که ناڅاپي خدای مهربانه شي نو زما مکتب بیرته زما د هیلو زنګ وهي. بیا هسې نه چې د مکتب د جامو ساده لمنه راته خوند رانه کړي، مکتب به زه نه پرېږدم او د پاولیو په شکولو به مې زړه نه کېږي. مورې کمیس کې مې پاولې مټوم، نه نه بنګړي به راته نه یادوې، نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشې لیچې. موږ ته مکتب کې د بنګړیو اجازه نه وه هېڅ، زه د ښکلا له دغه رنګ سره عادت نه یم، هو زه هم زړه لرم، د مومن خان او شیرینۍ نقل مې اوس هم یاد دی، زه د بنګړیو د یو شرنګ په تاثیر ښه پوهېږم. خو کمیلې چې د بنګړیو په شرنګ روغ دې کړلې او هلته زما د مکتب ور خلاص شي، بیا به دوه زړې یم چې اوس بنګړي مات کړمه او که مکتب پرېږدمه. نه نه بنګړي به راته نه یادوې، زما قبولې دي دا تشلې چې زما خوږې زما زړه سوان دې مورې. زه هم پوهېږم سبا اختر دی، خو زه نکریزې ایښودلی نه شم، مکتبۍ جونې تا لیدلې چیرې سره لاسونه، زه په هر څه پوهېږم، زه د نکریزو په ښایست خبره، زه د نکریزو شپې ارزښت پېژنم، زمې په زړه پوهېږم، خو که لاسونه مې شول روغ دي د نکریزو په رنګ او دغه رنګ مې ژوند ته بل رنګ ورکړ، که مهربانه شي خدای اختر له ځانه سره زیری د مکتب راوړي، نو بیا لاسونه پرې کړم او که مکتب پرېږدمه. خو زه نکریزې ایښودلی نه شم. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي، لارې دې دومره خټې خټې شي چې د تک پرې هېڅ ډول امکان نه وي، لاندې چې ځمکه لکه پورته چې اسمان نه وي، پر ما یې څه لارې دې بندې شي نو زه به له کوره نورې چیرې ځما، مکتب ته هسې هم ما نه پرېږدي څوک. پرېږده باران ووري، ګلۍ دې هم ورپسې ډېره وشي. زه د سړی د لاس کوتره یم، زه د سړی د لاس کوتره یم، پشته وزرو به وزره یم، خو زه به هیڅ نه وایم، آن چې خیراته مې هم زړه نه کېږي، همدې خیراو مینه ووژله، همدا خیراوې لکه اور شوي کتابونو ته مې، چې هرې پاڼې به یې لارې راښودلې راته، چې څنګه واچوم اوبه د ژوند ګلونو ته مې، زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم. زه د تورسرو د خیرا په تاثیر ښه پوهېږم، خیرا په خوله نه راځي، دعا به چاته وکړم.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. دا کاسي د هنر پاړه
په تیرو څه باندې دوو لسیزو کې د ټکنالوژي له پرمختګ سره دا نصر عام شو چې ډیجیټل کمرو د عکسونو بازار سوړ کړ. خو کله چې په 2011 کال کې یو عکس په 4,300,000 ډالر وپلورل شو، ځینو بیرته په خپل باور شک وکړ. تر دې راوروسته چې ټکنالوژي نور پرمختګ هم وکړ او په موبایلونو کې د عکسونو ایډیټ او رنګول ډیر اسانه شول، یو ځل بیا ځینو فکر وکړ چې عکسونو خپل هنري ارزښت بایللی. خو په 2019 کال کې ناڅاپه د عکسونو پیر او پلور زیات شو، دا بهیر پسې زیات شو او پروسش کال په پاریس کې د استوګن امریکایي عکاس منری یو عکس په 2,400,000 ډالر خرڅ شو. دا عکس د یوې میرمنې تور او سپین عکس دی چې په څرټ ګوري او عکس د شاله لورې اخیستل شوی دی. تر دې څو میاشتې وروسته د بل امریکایي عکاس ادوارد جین سټایکن یو عکس په 1.8 میلیونه ډالر وپلورل شو. په دې عکس کې یوه باراني ورځ ده، د ونو پاڼې رژېدلي، سړک لوند دی، فضا تته ده او یو سړی په شپو خولۍ کې له لرې ښکاري. شاته دلته هلته څراغونه هم لګېدلي. دا عکس په 1904 کال کې اخیستل شوی او یو کال وروسته چاپ شوی دی. تر دې وروسته ځینو د زړو عکسونو پر اهمیت ټینګار وکړ. که وطن ته شو، په کندهار کې د منظور احمد میاڼي په نوم یوه ځوان شاوخوا 4,000 تاریخي عکسونه راټول کړي دي. زما همکار صادق رښتینی له ښاغلي میاڼي سره مرکه کړې او په سر کې پوښتنه کړې چې د دې عکسونو ارزښت څه دی او څه ډول توانېدلی چې په دومره لوی شمېر عکسونه خوندي او راغونډ کړي.
دا عکسونه ځکه ډېر ارزښت لري چې د دې قدامت تر یوې پېړۍ اوښتې دي او د کندهار او د افغانستان د مختلفو سیمو یو داسې انځورونه چې چا یې تصور نسوای کولی چې افغانستان یا هم کندهار هغه وخت څنګه وو او اوس څنګه دي، چې ډېر توپیر سره لري. په دې کې ډېر جالب داسې مواد شته، تقریبا درې یوې پېړۍ اوښتې دي. د احمدشاه بابا مقبره تقریبا دا 1920 کال، یو نیم سل کال بیا تر نن ورځې پورې، د میرویس نیکه مقبره، خرقه مطهره، بابای ولی صاحب زیارت، شاه مقصود علی عبدال زیارت او نور داسې عیدګاه دروازه او زموږ شهیدانو چوک. په دې کې تغییر او تبدیل راغلی دی چې هغه څوک وګوري ډېر حیران ورته ولاسي. ډېر جالب په دې دي چې په هغه کې ډېر کارونه سوي دي، د امیر حبیب الله خان په وخت کې سوي دي، د والد صاحب غنی خان په وخت کې ډېر کارونه سوي دي، حتی چې د احمدشاه بابا مقبرې ګنبد رنګ سپله بیا د والد صاحب غنی خان په وخت کې بیرته د دې ترمیم شو چې د دې عکسونه هم زما څخه تقریبا په دې کې د خرقې مطهرې، د میناتوري او نور داسې کاشکاري کارونه چې مخته تللي دي، د عیدګاه دروازې د 6 پتني عکسونه دي چې هغه ډېر تاریخي دي. داسې مواد دي چې څوک یې تصور نشي کولی. په د تقریبا یوه نیمه پېړۍ کې ما سره راټول کړي دي، هغه ته چې څوک د نږدې وګوري هغه ډېر حیرانوونکی دي چې دا واقعیا دې په لیدو ارزي چې څوک د دې څخه استفاده وکړي.
د دغه عکسونو د شمیر په اړه ووایاس او که په مشخص ډول د یو څو مهمو عکسونو یادونه وکړي چې د چا لخوا او څه وخت اخیستل شوي.
د کندهار عکسونه مې تقریبا د 6,000 په شاوخوا کې راټول کړي دي چې هغه د یوې پېړۍ اوړي، او د هغه تر څنګ 8,000 مختلف داسې عنصرونه چې زموږ د سیاسیونو د امیر حبیب الله خان څخه نیولې بیا تر نن دورې پورې، هر څونه دورې چې مختلفو هیوادو ته شوي دي، او د دې تر څنګ په هیواد کې دننه چې دوی کوم سفرونه کړي دي، د هغو ټولو انځورونه ما د ځان سره ایښي دي او د هغو تاریخونه مې ورته لیکلي دي. دا انځورونه د 6 کال په شاوخوا کې زه راټولوم. تقریبا ما د خپل ځان سره خوندي کړي دي په خپل آرشیف کې، چې هغه تقریبا اوس نسته چندانې. هغه انځورونه اوس چې ما کوم د میډیا د طریقه څخه یا دغسې د بازار دغه څخه رانیولي دي او د ځان سره مې خوندي کړي دي، د مختلفو کسانو څخه مې هغه عکسونه ترلاسه کړي دي، د ځان سره مې ایښي دي.
په مجموع کې ویلی سي چې دا عکسونه د افغانستان له کومو دورو سره تړاو لري؟
دا عکسونه د افغانستان د مختلفو دورو سره اړه لري، ځکه چې ما مخکې هم یادونه وکړه د امیر عبدالرحمن خان څخه، امیر حبیب الله خان، غازی امان الله خان د وخت څخه بیا تر نن ورځې پورې، چې هر څونه دورې تیرې شوي دي. په دې کې که زموږ سیاسي عکسونه دي دورې شوي دي، او که د کندهار په اکله یا د افغانستان د مختلفو نورو ولایتو، د کابل په شمیر، دا تقریبا په ټولو دورو سره مربوط دي.
څنګه کولای سي چې دا تاریخي عکسونه له خلکو سره شریک کړي، مثلا که د کتاب په بڼه له یوه کیپشن سره خپاره سي او یا هم په ټولنیزو رسنیو؟
کوشش مې دا دی چې دا عکسونه زه د کتاب په شکل په ټولنه کې خپور کړم. د کتاب په شکل به زوم ډېر مهمې، ځکه چې د رسنیو کتاب په دې ښه دی چې کتاب محفوظ وي او کتاب موږ تاسو ته معلومیږي چې د پیړیو پیړۍ کتابونه اوس موږ تاسو سره موجود دي چې هغه بیا خپل ارزښت نه بایلي. نو زه ډېر کوشش کوم ډېر چې خلک زما سره په دې کې همکاري وکړي چې دغه کتاب زه باید چاپ کړم.
له منظور احمد میاڼي سره مو چې شاوخوا 14 عکسونه یې راټول کړي دي د صادق رښتینی مرکه اورېده.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو.
په افغانستان کې د تیر جمهوری نظام په وخت په غزنی کې ډېرې ښځو په انفرادي او ډلې ایزه توګه ګڼې فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس د هلې ځلې په ټپه ولاړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او بیا هم د فرهنګي غونډو اجازه ورکړل شي، دوی به بېرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او شعور د زیاتوالي لپاره د ښځو فرهنګي هلې ځلې ډېرې زیاتې اغېزمنې ګڼي. نور حال په دې راپور کې.
ګلمکۍ بهار په غزنی کې یوه ځوانه شاعره او فرهنګ پاله ده. د دې په باور چې د ښځینهوو شعر، شاعري او ادبي هلې ځلې د ټولنې په ځانګړې توګه د ټولنې د ښځو د ذهن د بیدارۍ لپاره یو ګټور کار دی. دا وایي کله چې ښځې د ټولنې د خلکو د ذهنونو د بیدارولو او راویښولو لپاره کار وکړي، دا زیات اغېزمن تمامېږي. خو تر سړو ښځې د خپل کلتور او خپلو دودونو د ساتلو او پاللو لپاره ښه کار کولی سي.
مشاعرې سدي په ټولنه کې د خپلو ځوانانو لپاره ډېر ګټور تمامېږي. شعر او شاعري چې ده په ذهنیت باندې، په روحیه باندې مثبت اغېز لري.
دا په داسې حال کې ده چې ډېری د نظر خاوندان په ټولنه کې د ذهني ودې، فکري بیدارۍ او د ټولنیز شعور د زیاتولو لپاره د ښځو ادبي، فرهنګي او شاعرانه هلې ځلې تر ټولو اغېزمنې ګڼي. ونفشا لنګری په غزنی کې یو ځوانه فرهنګ پاله ده. دا وایي ښځینه ادب کولی سي چې ښځو ته دا پوهه ورکړي چې د ټولنې وګړي یو له بل سره کار وکړي، یووالی وکړي او اوږه په اوږه ورسره کار وکړي.
شعر چې دا هر یو خط شعر چې دا ځان ته ډېر پیغامونه لري، پیغام دیوالي، پیغام دی هماهنګي او یو بل منل، چې دا هم کولای شي یو لارې دا ده چې د شعر له خوا موږ باید له یو بل سره اتحاد ولرو، یو بل سره ګډون وکړو او اوږه په اوږه یو بل سره کار.
که څه هم چې په هیواد او له هیواد څخه د باندې ځینې افغان ښځینه لیکوالې او شاعرانې آنلاین فرهنګي غونډې، مشاعرې او ادبي کره کتنې کوي، خو ګڼې لیکوالې او شاعرانې دا غوښتنه کوي چې په افغانستان کې د ښځو حضوري ادبي، فرهنګي او شاعرانه غونډې فعالې سي تر څو ښځې خپل ادب او فرهنګ ته کار وکړي. ملالۍ بهار د دغه کسانو له جملې څخه یوه ده.
د میرمنو هغه غونډې چې د دوی د مشاعرې لپاره نیول کېږي، دا ډېره زیاته مهمه خبره ده. د میرمنو فعالیتونه او غونډې دا نه یوازې د فرهنګ د پرمختګ نښه ده، بلکې په ټوله کې زموږ د ټولنې د وګړو لپاره هم ډېره اړینه ده. غوښتنه مو هم همدا ده چې د میرمنو د مشاعرې پروګرامونه باید ونه درېږي، دوی باید همداسې دوامداره واوسي.
دا په داسې حال کې ده چې ګڼې نورې لیکوالې او فرهنګ پالې بیا په دې باور دي او وایي که دغه مېرمنې همداسې غلي پاتې سي، نو ډېری ښځینه وړتیاوې به خاموشه سي. رازیه محمدي په غزنی کې شاعره او لیکواله ده. دا وایي په اوسني وخت کې چې په افغانستان کې د ښځو په هر ډول سیاسي، فرهنګي او ټولنیزو فعالیتونو بندیز لګېدلی، دا د اندېښنې وړ ده. ښځې د خپلو فرهنګي فعالیتونو، شعر و شاعري او خپلو لیکنو ته دوام ورکړي او استعدادونه را ژوندې کړي.
لکه څرنګه چې ښځه یا مېرمنې د ټولنې نیمه برخه ده، نو د دوی ونډه په هره برخه کې ډېره مهمه او اړینه ده چې باید ونډه واوسي. هغه که څه فرهنګي برخه کې واوسي یا هم ټولنیزه برخه کې واوسي، د دوی شتون مهم دی او باید دوی ته ونډه ورکړل سي تر څو دوی خپل احساسات، خپل لیکنې، خپل فکر او خپل نظر له نورو سره شریک او تر نورو ورسوي.
پا په تیر کې په غزنی کې ډیری ښځو په انفرادي او ډله ییزه توګه ځینې وخت فرهنګي هلې ځلې کولې، خو اوس په ټپول اړې دي. دغه ښځې وایي که چېرته ښځو ته د کار، تعلیم او یا هم د فرهنګي غونډو کولو اجازه ورکړل سي، نو دوی به بیرته خپل فرهنګي فعالیتونه پیل کړي.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
د دې خبري مجلې په ورستیو کې د ګجرو په اړه راپور لرو. ګجر څوک دي او ولې ورته ګجر وایي؟ له کوم ځای راغلي او اوس په کومو سیمو کې اوسېږي؟ کار روزګار یې څه دی؟ دا بس موږ د همکار روح الله انوري
گجر یا گرجر قوم وګړي چې ډېره کوچانه ژوند لري، غواګانی، میخي، وزي او میګي ساتي. چیرته چې غیا او د سارویو خوراک وي هلته روان دي. د یاد قوم وګړي د افغانستان په ګډون په پاکستان، هندستان او یو شمیر نورو سیمو کې ژوند کوي. په هندستان او پاکستان کې خو یې په نوم لوی خارونه او سیمې هم آباد دي. ګجری لیکوال محمد عبدالملک په شاهانی ګجر نومي کتاب کې لیکلي دي چې په نورو هیوادونو کې هم دغه قوم د خزر، جندور او ګنور په نومونو یادیږي. د هغه په وینا چې برصغیر کې دا قوم لومړی په ګرجر او بیا د ګجر په نوم نومول شوی دی. محمد عبدالملک وړاندې لیکلي چې ګجران له جورجیا څخه راغلي وو. د کسپین بحیری نوم هم ښایي د خزر په نوم ځکه یاد شوی وي چې د هغې په شاوخوا کې خزریان یا ګجر آباد وو. په شاهانی ګجر کې راغلي چې په دغه قوم کې د اسلام، هندویزم، سکیزم او د نورو ادیانو پیروان شتون لري. د کونړ ناړۍ ولسوالۍ اوسیدونکی او د ګجرو قومي مشر حاجی عبدالستار ایوبی د ګجرو د نوم په اړه ازادي راډیو ته وویل:
ګجر چې دی، دا لفظ د ګرد څخه اخیستل شوی دی چې د دري ژبې لفظ دی او په پښتو کې شرمخ ته ویل کیږي او د ټولو تاریخ لیکونکو دې باندې اتفاق دی. او دویم ګجر لفظ چې دی د ګزر څخه اخیستل شوی دی چې معنا یې دا ګډې او وزې ساتل او په دې ګزاره کول. او دریم ګجر لفظ د فارسي ژبې د ګاوزر څخه اخیستل شوی دی، یعنی د کوشتۍ نوونکي، غیږ نیونکي. څلورم د ګجر لفظ تسمیه مشهور مورخ حضرت شیخ جمال ګجر په خپل تصنیف مرقی ګجران کې داسې بیانوي چې ګجر چې دی دا د ګجرو بانی پلار او مشر سکندر روس ګرجي ته منسوبېږي چې دا د ګرجي لفظ دی او د هغه د لسو زامنو اولاده ده.
هغه وایي ته نړۍ یو شمیر هیوادونو کې د ګجرو یو سل اووه شپېته ټبرونه ژوند کوي چې د هغه له ډلې یوازې په افغانستان کې اووه دېرش ټبره اوسېږي.
او د افغانستان په دولس ولایتونو کې ګجر اوسېږي. په هغو کې یو بدخشان دی، تخار دی، قندوز دی، سمنګان دی، بلخ دی، بغلان دی، پروان دی، کابل دی، ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړونه. د جمهوریت په وخت کې د اسایل مخې اتنیم لکه نفوس و د ګجرو.
تاریخ لیکونکي وایي د ګجرو هویت او پیژندګلوي وروسته له هغه زیاته شو چې کله یې په پنځه سوه اویایم زیږدیز کال کې د هند په راجستان کې حکومت جوړ کړ. دغه تاریخ لیکونکي دې خبرې ته تعجب وړي دي چې ګجران کوچانه ژوند لري، ځمکه نشته، خو بیا هم د ډیرو حکومتونو بنسټونه یخي او واکمن پاتې شوی دی. ګجر قوم خپله ژبه او کلتور لري، خو هر ځای کې چې اوسېږي ځایي ژبو او کلتور پرې اغېز کړی دی. ګڼ ګجر په پښتو، دري او نورو ژبو هم پوهیږي. کار یې د څارویو ساتل دي او کالو سره کډی پر سر وي.
له همدې راپور سره د ازادي راډیو مجلې دا ګڼه رانغاړو. تر بلې وي مو خدای مل زحمت شي بر له تاسو اجازه اخلم.
سزاگانی در بخمر خویو کار وکوي تا سزاګانی در بخما خویو کار وکوي زچې دسړه زخمونه خایو ما انکار وکوي ساگانی در بخما خویو کار بکوی خاموشی گنے مانی وی
کوي چې د سړا زخمونه هايو ما انکار پکوي تاسو ساګاني در بخما ويو کار پکوي.
ترشنا اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو بحثونه هر شنبه د افغانستان د ماښام له 2 تر 3 بجو له ازادي راډیو واورئ.